دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پراګ کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د پنجشنبې زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مۍ اتمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خپرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خپرونې کوو چې سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. په دا خپرونه کې به د بېلابېلو راپورونو تر څنګ تاسو ته سندرې هم درواورو. په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره د نویو ګامونو په موخه د صحت له نړیوال سازمان مهلت غوښتی دی. د افغانستان هرات کې د سړک د غاړې بم چاودنې د یوې کورنۍ نه تنه وژلې. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو غږ کړی دی چې ټول پښتنه وځنډوي. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان د صحت له نړیوال سازمانه د دې لپاره 15 ورځې مهلت غوښتی دی چې د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي ګامونه پورته کړي. د لغ وروسته ده چې د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومتونو استازو د چهارشنبه په ورځ یو بیړنۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې پاکستان به د صحت له نړیوال سازمان غواړي چې د پولیو څاڅکو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته وکړي او دوی ته 15 ورځې وخت ورکړي چې په دې لړ کې خپل ګامونه پورته کړي. د یادونې وړ ده چې د صحت نړیوال سازمان د مۍ له 15مې د پولیو ناروغۍ له کبله پر پاکستاني وګړو ځینې سفري محدودیتونه رامنځته کړي وو. پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د پولیو ناروغۍ لا هم موجوده ده. په پاکستان او په خاصه توګه په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په دې روان کال کې دا ناروغي لا پسې زیاته شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان کارکونکو راشد رحمان نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل دي. د پېښتې رشپه د پنجاب صوبې په ملتان کې رامنځته شوې ده. راشد رحمان د بشري حقوقو د سازمان د غړیتوب ترڅنګ د توهین رسالت په یو مقدمه کې دفاعي وکیل هم وو. نه یوازې هغه په خپل ژوند ته د ورپېښو خطرونو خبره کړې وه، بلکې د بشري حقوقو سازمان هم په دې اړه خپل غږ پورته کړی و. افغان چارواکی وای چې د هیواد په ختیز ولایت هرات کې د سړک د غاړې بم چاودنې د یوې کورنۍ نه تنه وژل دي. د کسان د مئی پر شپږمه ناوخته له شینډن ولسوالۍ څخه د هرات ښار ته روان وو چې له موټر سره یې نږدې بم وچاودې. د شینډن ولسوال عبدالحامد نور وویل چې په وژل سو کې 15 ماشومان، دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي. د پېښې تر هغه یو ورځ وروسته سوي ده چې په هرات کې د سړک د غاړې دوه بیلابیلو چاودنو لښته لږ او افغان عسکر وژل او شپږ نور ټپیان کړل. د دې چاودنو په چانه ده منلې. د امریکایي پوځونو مشر جنرال مارټن دیمسي ویلي چې پینټاګون اوس مهال د افغانستان لپاره د روسي هلیکاپټرو ام آی ولس متبادل نه ویني. جنرال مارټن دیمسي دا خبرې د امریکا سینټ ته په وینا کې کړې دي. نوموړي ویلي چې د روس د دې هلیکاپټرو پر ځای د نورو لټه کړې ده، خو متبادلې نه دي میندلې. د روس ایتار تاس خبری اژانس د ریپورت لمخه د امریکایي پوځونو مشر جنرال دیمسي دا هم ویلي چې د کانګرس لوري د روس پر روسو بورن اکسپورت کمپنۍ د بندیزونو لګولو هڅه به د دې سبب سي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له هوایي ملاتړ به برخه سي، کوم چې د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ایران به په راتلونکو اونۍ کې یو شمیر افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. دا ګام د افغانستان او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په لړ کې اخیستل کیږي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د راتلونکو شنبه په ورځ 28 افغان بندیان د افغانستان او ایران پر ګډه پوله افغان چارواکو ته وسپارل سي. شکیب مستغنی په وینا دا له هغه وروسته ده چې افغانستان په فروری میاشت کې 14 ایراني بندیان د ایران حکومت ته سپارلیو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو غږ کړی دی چې د خپلواکۍ لپاره دی د ترسره کېدونکې ټول پوښتنې پلانونه وځنډوي. ټاکل شوی وه چې د روانې مئی پر یولسمه نیټه دا ټول پوښتنه وسي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د سویټزرلینډ له ولسمشر ډیډیر بوکاټلر سره تر لیدو کتو وروسته کړی دی. ولادیمیر پوتین په اینال کې پر اوکراینی چارواکو هم غږ کړی چې د بیلتون غوښتونکو پر ضد عملیات ودروي. دیوای روس پر کیف کې پر چارواکو غږ کوي چې په سمدستي توګه دي د اوکراین په جنوب ختیځ کې د سزا په توګه ترسره کېدونکي ټول پوځي عملیات ودروي. د کورنیو سیاسي شخړو د مخنیوي لپاره داسې وسیلې د ټولو سیاسي مسلو د هواري پر لور یو دوامداره حل لاره نسي رامنځته کولای، بلکې دا شخړې لا پسې خرابوي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین الفاظ. سپین ماڼۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له څرګندونو وروسته وویل چې ټول پښتانه باید یوازې ونه ځنډول سي، بلکې له سره ونه سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پلان جوړوي چې د روس هغه وړتیا پای ته ورسوي د کوم پر اساس چې دا هیواد تجارتي ګټې ترلاسه کوي. د تجارتي ګټو دا پروګرام له پرمختلونکو هیوادونو سره د مرستې په توګه ترسره کیږي. دا له هغه وروسته ده چې امریکا روس ته د کرایمیا په ځان پورې د تړلو او د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د ناکرارۍ رامنځته کولو په غبرګون کې سزا ورکړي. ولسمشر اوباما د چهارشنبې په ورځ کانګرس ته په ګوته کړه چې دی غواړي د تجارتي ګټې اخیستنې دې پروګرام ته د روس د لاسرسي مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ یو ویاند د آزاد اروپا راډیو ته ویلي چې په اوکراین کې د روس فعالیتونو حالات دې پریکړې ته مناسب کړل. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې یو خوا د صحت نړیوالې ادارې لخوا پر پاکستانیانو د سفري بندیزونو خبره کیږي، نو بلخوا د پنجاب صوبایي حکومت اعلان کړی چې پنجاب ته به د پاکستان له نورو صوبو څخه تلونکي مسافر له ځان سره د پولیو سرټیفیکیټ ساتي. په دې اړه یو خبریال وایي،
دا هیڅ قانون نشته چې تاسو په یو شهري باندې پابندی ولګوي چې یاره ته به ډېر نشي او یا کړي نو تا سره به دا سرټیفیکیټ پکار دی.
د خیبر پښتونخوا د سوای حکومت لخوا د یو وزیر او د یو مشر تر لرې کېدو وروسته د ګوند ځینې غړي اعتراضونه او احتجاجونه کوي. تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې د ګوند یو مشر غړي وویل،
مونږ وایو چې یاره یو سړی دی هغه کو لرې کېږي، پکار دی چې لیډرشپ هغه انفارم کړي او پکار دی چې هغه ته پته چې هغه کم ګناهونه په وجه باندې لرې شو.
په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر جانان موسازی پرون د خیبر پښتونخوا دوره وکړه او د صوبې له گورنر او وزیر اعلی سره هم لیدنه کاته وکړه. گورنر په دې اړه مشال رادیو ته، سفیر په دې اړه مشال رادیو ته وویل،
په هغه برخو کې چې هلته د دواړو هیوادونو روښانه ګټې دي، اقتصادي همکاري ده، د خلکو ترمنځ د تګ راتګ ډېر دل دی، په هغه کې لا نږدې همکاري سره وکړو.
پروان خبرونه کې بد نور راپورونه تر څنګ سندري هم درته ولرو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ غږ لمشال رادیو خبري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د مازیګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. کچیر تاسو د رادیو تر څنګ انټرنیټ لاسرسي لري، نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدلای شي چې پته ده mashalradio.com. له دوه سره سم په لومړي سر کې د خپلو خبریالانو پر لور ځو. له دې څخه تازه حال ټولو وروسته به تاسو سره پور ناورو. په لومړي سر کې زو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل دا وخت سره د ټلیفون پر لیکدی. ریاض مساخیل، سهار مو په خیر.
ډیره مننه احمد شاه، تاسو دهم سهار په خیر وي.
ډیره مننه ریاض مسخیل. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په دا تیرو څو ورځو کې د پولیو په کیسونو کې ډیر زیات توالی راغلی دی. د صحت نړیوالې محکمې پر پاکستانیانو د سفری بندیزونو خبره کول، خو داسې راپورونه دي چې د صحت مرکزی وزیر مملکت ویلي دي چې دوی به د صحت له نړیوالې ادارې څخه غوښتنه کوي چې د هوایی ډګرونو باندې او نورو ځایونو باندې د پولیو د څاڅکو ورکولو مرکزونه جوړولو لپاره دوه اونۍ نور وخت ورکړل سي. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړي چې دا خبرې د صحت مرکزی وزیر مملکت په څه حال کې کړي دي او دوی نور څه پلانونه لري.
جی بالکل، دا پرون یو غونډه وشوه د کمن مول تاسو چې یاد کړل د صحت کم وزیر مملکت دا سایر افضل تارټ د هغې په مشرۍ کې چې پکې د څلورو واڼو صوبو چې کم د صحت د محکمې چارواکي دغه رنګ د سیول ایویشن د ایرپورټس وغیره او ورسره نور د پولیو سره چې څومره تړلې محکمې دي د هغې چارواکو ګډون وکړو. دې دوران دا فیصله وشوه چې یو خو به چونکې کومه فیصله د صحت نړیوالې ادارې کړې ده، نو د دغې فیصلې په ضد به پاکستاني حکومت څه قسمه اپیل نه کوي چې ګنیا خو دا فیصله غلطه شوې ده یا ښه شوې یا بد شوې، ځکه چې دی وایي چې موږ په دې کې وخت نشو ضایع کولی. او دویمه خبره دا ده چې دی بخواست کوي د صحت نړیوالې ادارې ته چې چونکې کومه فیصله شوې ده د صحت د نړیوالې ادارې د طرفه چې کم خلک پاکستانیان چې کم سفر کوي، نو باید چې هغوی ځان سره یو سرټیفیکیټ ولري چې دی ته د پولیو څاڅکي ورکړل شوي دي. نو دغه سرټیفیکیټ د تصدیق او د صحیح کار لپاره به د وخت او د پیسې ضرورت وي، ځکه چې په مختلفو کم ایئرپورټونو دي، هوایي ډګر دي یا بندرګاه یا نور ځای دي، نو هغه ځای باندې به کاونټرې جوړېږي. د هغې لپاره به مسترد ډاکتران او ښه عملان ته کې تعینات کولی شي، نو په دغه باندې به وخت لګي. نو دوی به دا خواست کوي چې کم از کم دوه اونۍ وخت ورله ورکړي د صحت نړیواله اداره، او تر دغه دوه اونو پورې چې کم خلک سفر کوي نو د هغې نه داسې څه قسمه غوښتنه ونه شي چې ګنې هغې ورسره د مسلو ښکار شي. نو یو دغه فیصله پکې وشوه. د دې نه علاوه چې کومه دا خبره وه چې پاکستان کې د پولیو رن چې کم دی نو هغه زیات شوی دی، او د دې اسلامي بعضې وجوهات دي. نو دوی وایي چې داسې خبره نشته، په دې باندې د خانقاه امام هم فرض ورکړی چې دې کې غیر اسلامي څه شی نشته. خو دلته کې د پولیو کیسونو زیاتېدو یو غټه وجه دا ده چې ناامني ده، او بعضې ځایونو ته د پولیو ډلې رسېدې نه شي، بعضې ماشومانو ته احساس کې اونه رسي، او د هغې وجه صرف او صرف دغه ده چې هلته کې امنیتي صورتحال ښه نه دی. نو په دغه وجه خو بیا هم دې هیله څرګنده کړه چې کم اقدامات کېږي، نو هغه هغې سره به په شپږو میاشتو کې صورت حال د دې جوګه شي چې د صحت نړیواله اداره به دغه کم سفري بندیزونه دي، نو دغه به امید دی چې د هغې وروسته به دا ختم شي او عام روټین کې به معاملات راشي. خو ورسره ورسره دې دا وموي چې کم خلک د بهر ملکونو نه پاکستان ته راځي او دوی دلته کې په پاکستان کې د یو میاشت نه زیات ایسارېدل غواړي، نو هغې خلکو ته به هم د پولیو څاڅکي ورکوي چې اصل نه داسې ونه شي چې د بهر نه څوک ځان سره د پولیو څه قسم وایرس یا څه جراثیم هغه پاکستان ته راوړي. جی
ډیر مننه ریاض مساخیل، زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو شو ورځ درته غواړو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د نن ورځې د راتلونکو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس زو د خیبر پښتونخوا پېښور ته د مشال رادیو خبريال خالد خان د اوس مر سره د ټلیفون پر لیکدي. خالد خان سهار په خیر. خالد خان، داسې راپورونه دي چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت لخوا د یو وزیر او مشر تر لری کول ورسته د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینې غړي اعتراضونه کوي او احتجاجونه کوي د دې پریکړې په ضد. په داسې حال کې چې دغه احتجاجونه او اعتراضونه روان دي، نن د اسمبلی غونډه هم راغوښتل شوې ده. په دې اړه تازه حال زموږ سره شریک کړي چې د اسمبلی غونډه به څه وخت کیږي او اعتراضونه او احتجاجونه د تحریک انصاف د غړو په څه حال کې دي؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو خبرو کا د خیبر پښتونخوا حکومت نه دغه دوه وزیران یو شوکت یوسف زی چې هم د پاکستان تحریک انصاف په خوانی سر سکتر او بیا یاسین خلیل چې د پیښور ضلع صدر دی د دفعه حمایت کې په پیښور کې هم دغه احتجاجونه دي. پرون د پریس کانفرنس شو خبري غونډه شوې وه. خو کومه خبره چې تاسو کا بالکل با خیبر پختونخوا اسمبلی کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف کې یو فارورډ بلاک جوړ شوی دی چې مشیر قربان علی خان کوي. دی د نوخار سره تعلق لري. نوخار نه د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم د نوخار سره تعلق لري. نو دغه یو فارورډ بلاک مخې ته راغلی دی او په هغه کې بیا د اسمبلی مرسیال سپیکر ډپټي سپیکر امتیاز شاهد چې د کوټ سره تعلق لري دا ویل کېږي چې هغه هم دغه فارورډ بلاک سره یا دا کم ځانګړی کم پرشر ګروپ چې دی هغه سره تعلق لري. نو دغه د صوبایي اسمبلی اجلاس غونډه چې وه دا ځنډول شوې وه په دې بنیاد چې د اسمبلی سپیکر بهر کړو او هغه دغه دا ویل کېږي چې هغه د امتیاز شاهد ته دغه موقع نه ورکوله چې په اسمبلی کې د فارورډ بلاک ته دغه موقع ورکړي. نو نن دغه غونډه دوه بجې رابلل شوې ده او څنګه چې تاسو خبر وکړه دغه صوبایي حکومت کې هم تبدیلیان راغلي دي. دوه وزیران یا یو وزیر او یو مشیر راکړل شوی دی. نو د دې حمایتیان هم شته. دغه فارورډ بلاک کم چا چې جوړ کړی دی هغوی به هم لکه حکومت ته یا خپل ګوند ته سخت ټایم ورکوي. بل به دا وایم چې صوبایي حکومت د اوو وزیرانو نوټیفیکیشن کړی دی. لکه کوم وزیران چې راکړل شوي دي نو په هغې کې شاهرام خان ترکې چې د صوابې سره تعلق لري هغه د صحت وزارت ورکړل شوی دی. دغه شان نیا جمشید کاکاخیل کلندر لودی مشتاق غنی او بیا ضیاء الله افریدی. نو نن دغه یو نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی په دې غرض چې دا کم وزیران د دینه خپو یا کم خلک خپو نو د هغې د خوشحالولو لپاره دغه یو قدم اوچت کړی شوی دی. خو څنګه چې تاسو خبرو کا په اسمبلی کې دا د مخالفو ګوندونو په ریکویزیشن رابلل شوې غونډه ده. نو خامخا او په هغه سټیټمنټ په هغه بیان د عمران خان چې هغه دغه ویلي وو چې د ضرورت رالو نو دوی د صوبایي اسمبلی تحلیل کولم شي ختمولم شي. نو په دغه باندې هم مخالفو ګوندونو خپل غبرګون څرګند کړی دی او دا کوم بیانونه چې د عمران خان راځي لکه په یولسم مئی دغه احتجاجي غونډه ده په اسلام آباد کې یا د هغه دغسې بیانونه چې صوبایي اسمبلی به هم تحلیل کولی شي د خپل مطالباتو لپاره. نو په دې باندې نن د ګرم یا تود بحث کېدونکې لکه دغه هیله لري کېږي چې دغه د اپوزیشن ګوندونه مخالف ګوندونه به دغه نقطې اوچتوي او دې سره سره څنګه چې تاسو خبرو کا د پاکستان تحریک انصاف خپل غړي به هم په حکومت دغه نیوکې کوي.
ډېر مننه خالد خان. په ورستو کې که چیرې په لنډ ډول دا هم راته ووایاست چې داسې راپورونه دي چې تیر ماخستن د پېښور په ګڼ بازار نمک منډۍ کې یو بمي چاودنه سوې ده. په دې اړه که تازه حال زموږ سره شریک کړي چې څه تلفات یې اړولې دي څه مرګ ژوبلې اړولې ده.
د پولیسو په وینا د یکتیس پولیس تانې په حدودو کې دغه پېښه بیګا 9 بجې تقریبا مخې ته راغلې ده او د پولیس وایي چې 3 کسان په دې کې ټپیان شوي دي. خو هغه دغه کوم 14 شوې د هغې په وجه نه دي شوي ځکه چې دغه 14 د یو دوکاندار چې د مامون د جلسې سره تعلق لري د هغه بند دوکانو هغې ته دغه 14 مواد ښودلې شوي وو او د هغې زور دومره سیوا او د هغې اواز دومره سیوا وو چې چونکه څنګه تاسو خبر وکړه دغه نمک منډۍ یا د مالګو منډۍ کوم بازار چې دی دغلته ډېره ګڼه ګوڼه. نو بیا په دکو کې لکه په منډو کې بیا خلک چې کوم زخمیان شوي دي دغه درې کسان دي چې یو ماشوم پکې ویل کېږي چې یو ماشوم هم پکې دی هغې معمولي زخمیان دي. خو بیا هم هغې د لیرینګ هسپتال ته وړل شوي. دا به وایم چې پېښور کې دا ډېر وخت پس لکه دا یو لوی 14 ورته ویلی شي ځکه چې د دې اواز تر لر لرې پورې اورېدلې شوي او دغه 14 چې وه نو دغه د پولیسو په وینا دغه کوم دوکاندار چې دی د هغه مامون د جنسې سره تعلق لري د هغه دوکان ته ښودلې شوي وه او پلټنې پکې روانې دي چې څه وجه وه او یا چا ښودلې شوي وه دا لا اوسه پورې نه ده معلومه.
ډېره مننه خالد خان زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه ورځ درته غواړو.
که پښتو وایې مشال ریډیو وره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو ځل بیا راځو د پولیو په اړه د راپور پر لور. پاکستان د نړۍ په غوډرو هیوادونو کې یو دی چې د پولیو ناروغي په کشتون لري. که څه هم د پاکستان حکومت په بیا بیا د پولیو ضد کمپاینونه پیل کړي، خو د پولیو پر څاز کورکونکو کارکونکو او د هغوی پر ساتونکو هم په بیا بیا بریدونه سوي دي چې مرګ ژوبل اړولې ده. که یو خوا د سیاست نړیوال اداره پر پاکستانیانو د سفري بندیزونو خبره کوي، نو بلخوا د پنجاب صوبایي حکومت هم اعلان کړی چې پنجاب ته به د پاکستان له نورو صوبو څخه تلونکي مسافر له ځان سره د پولیو سرټیفیکیټ ساتي. دا چې دا فیصله څومره منصفانه ده او په دې سره به د پولیو مخنیوي څومره ممکن سي، زموږ همکار ګلیاز د دې پوښتنو ځواب په دې رپورت کې راغونډ کړی دی.
په دې رسو کې د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغي په مخ زیاتیدونکو ناروغانو په لړ کې په دغه هیواد د سفري بندیزونو وړاندیز کړي. که څه هم د پولیو زیاتره ناروغان په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ثبت شوي، خو د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف په یو بیان کې ویلي چې له نورو صوبو څخه خلکو لپاره به لازمي وي چې د پولیو څاڅکو ورکولو سرټیفیکیټ ورسره وي. په پیښور کې کارپوهان او ډاکټرانو دا یو متسبانه ګام ګرځولی او ویلي دي چې د هیواد عین کې هم دا خبره نشته چې داسې قسمه بندیزونه د خپل وګړو پر ضد ولګول شي. په پیښور کې خبریال توصیف احمد وایي که څه هم پولیو یو قومي مسله او په دې لړ کې د ټولو یو فیصله پکار ده، خو د پنجاب دا فیصله منصفانه نه ده.
دا فیصله چې ډېر یو تعصب نه ده. پنجاب تاریخ باندې په دې 90s کې هم اوړو بند کړي، دیوس موږ باندې اوړو کرایسس چې دی کې پنجاب کې کله د اوړو مسله هلته کې هند خپل اوړو کم شي نو هغوی په نور صوبو باندې اوړو بند. دا فیصلې چې دي نو دوی ته دومره نی جرک ریئکشن وایو، نو شهباز شریف صاحب دا یو نی جرک ریئکشن
دا. خبریال توصیف احمد په خبره دا فیصله عملي کول ګرانه ده او دا به صوبای ته هوا ورکړي. په پیښور کې د صحت چارو کارپو ډاکټر حزبان الله وای د تعلیم کمی له وجې پولیو څاڅکي نه ورکولو رجحان په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ډیر زیات دی. د دوی په خبره د خیبر پختونخوا زیاتره سیمو کې د پولیو وایرس موجود دی. کارپو ډاکټر رضوان الله د پنجاب صوبې لخوا د پولیو سرټیفیکیټ لازمی ګرځولو فیصله په اړه ویل
اسلام آباد زموږ در خلاف ده او زیاتر د خیبر پختونخوا د خلک بځي هلته بځي نو چې بعض وقتا چې ټیک د بشرات بدی نو ای تخبل غدی خو فیملی ځان سره بدی نو ولې بشو به موږ کور پرې دو یا او تاسو به زرو دا خو به نور مسله پیدا شي. زه به خبر شي د دې حکمرانو څه سوچ لري دي ذهن کې او دې څنګه فیصله کوي چې یو موږ د عالمي انتشار په وجه چې لږ غم جوړه چې بوس دل تر ته خپل کور کې پیدا شو چیرته
بیا. خبریال توصیف احمد وایي که څه هم د اتلسم ترمیم لاندې هر یو صوبه د صحت پالیسي جوړولو کې خود مختار ده، خو د سفري بندیزونو پریکړه نشي کولی.
دا د هیڅ قسم قانون نشته چې تاسو په یو شهري باندې پابندي ولګوي چې یاره ته به ډېر ته نشي تلی او یا کردی نو تا سره به دا سرټیفیکیټ پکار دی. دا بندیزونه لګول یا هغه سره شرطونه تړل چې دي نو دا وفاقي چې کوم زموږ آئین دی او دغه داغې بالکل مکمل خلاف ورزي ده.
د سرکاري شمیرو تر مخه د پولیو زیاتره ناروغانو کیسونه په شمالي بوزرستان کې رامنځته شوي دي او په دغه سیمو کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد منفي پروپاګندې له وجې خلک نشي کولی چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. کارپوهان په دې اندي چې د ریاست د ذمہواري جوړیږي په دغه سیمو کې امنیت پر ځای کړي، نو د پولیو ضد کمپاین به مثبت نتیجې رابرسېره کړي.
ګلیازو چې په پاکستان کې د پولیو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال رادیو ده.
زموږ هغه مشال رادیو خبري اوسو د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت د صنعت وزیر شوکت یوسفزی او د وزیر اعلی مشیر یاسین خلیل تیرونی له خپل څوکیو څخه لري کړل. د صوبایي حکومت د دې ګام په ضد په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې د تحریک انصاف د ځینو غړو لخوا اعتراضونه او احتجاجونه شوي دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا پاکستان تحریک انصاف پیښور ضلع تنظیم د خپل ګوند مرکزی قیادت هغې فیصلې غندنه کړې ده، د کوم لاندې چې دوی د صوبایي حکومت یو وزیر او یو د وزیر اعلی مشیر بغیر څه ثبوته د خپل چوکونه لرې کړې دي. دا شروع په ورځ پیښور پریس کلب کې د پاکستان تحریک انصاف پیښور ضلع ستر سکتر یونس زهیر سره د ټولې کابینې یو خبري غونډه وکړه او د خپل ګوند مرکزی قیادت او د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک نه غوښتنه وکړه چې د دې د ضلع صدر یاسین یاسین خلیل او دا صحت پخوانی وزیر شوکت یوسفزی دنا اهله یا درغله په حق لا ثبوتونه وړاندې کی غنی دوی دی پخپل چوکو بیا بحال کړی شي. یونس زهیر د دې فیصله په حق لا وای
مزمت دې خبرې موږ کوو چې دا ډیسیژن چې کوم غشل شوی دا اون بورډ نه ایم پی نه غشل شوی منسر نه غشوی دې خبرې موږ مزمت.
یونس زهیر زیاته کړه چې یاسین خلیل د پیښور ضلع د پی ټی آی صدر او شوکت یوسفزی پخوانی صوبائی ستر سکتر دی او پکار دا چې مرکزی قیادت د دوی خلاف څه قسم فیصلو نه وړاندې د ګوند د غړو نه هم پوښتنه کړې وي.
دا یاسین خلیل چې غینوی دا مونږ وایو زمونږ تنظیم دی مونږ وایو چې یاره یو سړی دی هغه کول لري کیږي نو هغه ته پکار دی چې لیډرشپ هغه انفارم کی او پکار دی چې هغه ته پته شي هغه کم ګناهونه په وجه باندې لري شو. زمونږ صرف دا ریکوست دی خان تم د وزیر اعلی تم زمونږ دا اجازه چې تاسو ریویو کې پدې باندې او کو د واقعي صدې کرپشن کې انوالو یا دې نور صدې پرفارمنس یې نو مونږ ته دوی چې سب پرفارم کړي یې سره.
خو بیا د پیښور نه د صوبایي سملی غړي فضل الله وای چې دوی د خپل ګوند د مرکزی قیادت هر فیصله حمایت کوي او پکار دا چې کوم وزیران نا اهل یا کرپټ وي نو د هغوی په ځای دي نور خلکو ته د ذمہواری ورکړي
چې سونه مستانه ورکړي شوی هغه کې د باز مرګرو تاسو پته چې هغه کې و هم خیال ګروپ جوشو دا غي ستحفظات او هغه دا ویل چې را پکار دي چې نور مرګرو پکې نامې ورکړي لکه مونږ دا ورکړو او هغه کې مونږ هم دا غي تایید کو بالکل چې په مرټ باندې هر خبر او شي د خان صاحب چې څه فیصله کړی دا مونږ په سر سترګو منو زموږ مشر دی.
دا یادونه ده چې د پاکستان تحریک انصاف پیښور ضلع صدر یاسین خلیل په حق کې د پیښور لس تنظیمونو د احتجاج په توګه استفاګانې ورکړي دي او دغه شان د پی ټی آی شانګلې صدر علی مولا یوسفزی هم د شوکت یوسفزی د وزارت نه لر کېدو خلاف خپل احتجاج څرګند کړی دی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ لمشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساس لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر جانان موسازی د چهارشنبه په ورځ په یو ورځنی رسمي سفر خیبر پښتونخوا ایالت تللی وو او هلته د دې ایالت له مشر وزیر پرویز خټک او گورنر مهتاب خان عباسی سره د سیمې د سیاسي وضعیت په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر ستونزو د پاکستان او افغانستان پر اقتصادي اړیکو او یو شمیر نور مسلو خبرې وکړې. نوموړي په دې سفر کې په خیبر پښتونخوا کې لمیشتو افغان کډوالو افغان زده کوونکو افغان سوداګرو او خبریالان سره هم ولیدل. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبریال زبیح الله شفق راکوي.
نوموړي په دې ورځني سفر کې د خیبر پښتونخوا ایالت لوالي مهتاب خان عباسی او مشر وزیر پرویز خټک سره هم ولیدل او په دواړو خيزو اړیکو سربېره او سره د افغانستان پر سیاسي وضعیت په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. افغان سفیر په خاور ته د خپل سفر په پای کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پښتونخوا له مشر وزیر پرویز خټک او والي مهتاب خان عباسی سره د پاکستان او افغانستان د سیاسي او اقتصادي اړیکو په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو خبرې وکړې.
د افغانستان او پاکستان خلک د یوې سیمې خلک دي، مشکلات یې دی، تاریخ یې او د ژبه یې او ګټه او تاوان سره شریک دي. نن که په افغانستان کې بی امنیتی ده، نن که په پاکستان کې بی امنیتی ده، د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره ستونزه ده، یو تکلیف ده. خو هغه په دې باندې پوره نظر لري، پوره اتفاق لري چې باید دواړه هیوادونه موږ سره کینو د نږدې نه په مشوره کې، په تفاهم کې، په همکارۍ کې هغه ستونزې چې موجود دي هغه حل کړو. او د دې نه مهمه په هغه برخو کې چې هلته د دواړو هیوادونو ګټې دي، روښانه ګټې دي، اقتصادی همکاری د خلکو ترمنځ د تګ راتګ ډیر دل دی په کې لا نږدې همکاری سره وکړو.
جنان موسازی همدار از ویل چې پرویز خټک سره په لیدنه کې پریکړه وکړه چې افغان کنسولګری بهر میاشت خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت له غړو سره ګوري او په ځینو مهمو او حل طلبه موضوعګانو بار سره خبرې کوي. د خیبر پښتونخوا مشر وزیر پرویز خټک له افغان سفیر سره تر کتنې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت غواړي په افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو کې د خبرو اترو لارې سوله رامنځته شي.
موږ هم دا کوشش دی چې دلته په دې خطه کې د امن راشي، هغه افغانستان د عام د خبرو ذریعه سره امن راشي، ځکه جنگ نه سره جوړیږي نه. موږ یو بل نه سره غواړو نه، موږ یو بل سره تعاون کوو. او مونږ کوشش ته چې مونږ دې سره تعاون وکړو، دې تکلیفات چې مونږ اورو چې مونږ غي حل کو، چې مونږ کومه مسلې دي هغه مونږ دې سره ډیسکس کو او هغه دې هغه نه خبر شي او مونږ باندې طریقې سره کینو.
پرویز خټک زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د اتحادي حکومت راتلو وروسته د پولیسو لخوا افغان کډوالو سره په ناوړه چلند کې کموالی راغلی، او په خبرې چې افغان کډوالو د ستونزو او د حکومت لمړیتوب دی. د یادونه وړ ده چې د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر خیبر پختونخوا ته د خپل ورځني سفر په ترڅ کې په دې ایالت کې د میشتو افغان کډوالو د کمپونو له مشرانو، افغان محصلینو، افغان سوداګرو او یو شمېر ژورنالیستانو سره هم وکتل، او د خیبر پختونخوا ایالت په مرکزي ښار پېښور او د دې ایالت په اړوندو سیمو کې ورسره د افغان کډوالو د ستونزو او اړتیاو په اړه خبرې وکړې.
دیارانو مشال
د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندے بندر
د هر زیارت په ورځ په سلورو بجو
او د اری جمعې پر ورځ په سلور نیمو بجو دیارانو مشال
زمو ژغله مشال رادیو څخه اوري د سهار 9:30 بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډی ځواب.
پاکستان د صحت له نړیوال سازمان د دې لپاره 15 ورځې مهلت غوښتی دی چې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره نوي ګامونه پورته کړي. د لغوه وروسته د چې د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومتونو استازو د چهارشنبه په ورځ یو بیړنۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د صحت له نړیوال سازمان وغواړي چې د پولیو څاڅکو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان کارکونکو راشد رحمان نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل دي. د پېښتي رشپه د پنجاب صوبې په ملتان کې رامنځته شوې ده. راشد رحمان د بشري حقوقو د سازمان د غړیتوب ترڅنګ د توهین رسالت په یو مقدمه کې دفاعي وکیل هم و. افغان چارواکي وایي چې د هیواد په ختیځ ولایت هرات کې د سړک د غاړې بم چاودنې د یوې کورنۍ نه تنه وژل دي. دا کسان د مې پر شپږمه ناوخته له شینډن ولسوالۍ څخه د هرات ښار مرکز ته روان و چې له موټر سره نږدې بم وچاودي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران به په راتلونکو اونۍ کې یو شمېر افغان بندیان افغانستان ته وسپاري. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی د چهارشنبه په ورځ مشال رادیو ته وویل ټاکل شوی ده چې د راتلونکو شنبه په ورځ 28 افغان بندیان د افغانستان او ایران پر ګډه پوله افغان چارواکو ته وسپارل شي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو ژغ کړی دی چې د خپلواکۍ لپاره دی د ترسره کېدونکو ټول پښتني پلانونه وځنډوي. ټاکل شوی و چې د رواني مې پر 18 نیټه دا ټول پښتنه وسی. سپینې ماڼۍ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرګندونو وروسته وویل چې ټول پښتنه باید یوازې ونه ځنډیږي بلکې له سره ونسی.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورید چې بوريوال کاکړ وړاندې کوي. یو سوار رسیدلی د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې دا چې په پاکستان کې کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې پر کوم موضوعات بحث کړی دی. سراج زهیر بم په خبر کړی
مشرک ورسپان خپل اداري کلی کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د ګاونډي ملکونو په شمول د ټولي دنیا سره خطا لوکات غواړي، او د عرب ملکونو د مشرانو د اوسنی دورې نه دا ښکاري چې پاکستان په مشرقي وسطا کې امن غواړي او د عدم مداخلت په پالیسۍ باندې کلک ولاړ دي. د اداري په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف د بیان نه داسې ښکاري چې پاکستان د ایران او عرب ملکونو سره د خطا لوکاتو خواهش مند دي. خو که بل طرف ته وکتل شي نو د رښتیاو کې د ایراني سرحدی گارڈ د اورکی دو لڑکی د ایران لخوا په پاکستان باندې تورونا او د پاکستان په حق لچی کومه سخته لهجه پلکړی شوی و. هغه هیڅ کله هم سفارتی لهجه نه و. اداري زیاتوی چې اوس پاکستان یو وار بیا د خطا لوقاتو سرګندونه وکړه نو باید چې نور ملکونه هم د سفارتی آداب او خیال وساتي، او چې هر معاملې باید په سفارتی کچی هوار کړی. اداري اخیری کې لیکي موږ غنو چې د خپل ملک د مفادات او ضرورت مطابق پالیسی جوړول د هر ملک حق جوړیږي. حکومت د تحفظاتو او د خیالاتو د بدلون گنجائش خو ضرور وی، خو خپل مرضی په چاته پل نه دی بکار او نه د دې جواز د چا سره شتا. بل پلو ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې وای چې د نهي پورس قومي اسمبلی کې یو قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو چې پکې ویلې شوی دی یوټیوب ویب سایټ دې زر تر زر خلاص کړی شي، ځکه چې ډیر زده کوونکي او نور خلک مختلفو څانګو کې د دې ویب پاڼې نه ډیر زده کړه کوي. ادارې مخکې لیکي چې د اسمبلی کاروای دوران شازی امر یو نقطہ راپور تکڑا حکومت ل پکار دی چی یوٹیوب نہ غیر اخلاقی او دی اسلام پزید مواد لریکڑی. دی دوران د تحریک انصاف غڑی عارف الوی او ایل چی کا مواد نشی لریکے دے نو بایچ چی پدغه فلٹر او لگے وی. د دی پ جواب کی د سیرا افضل تارل وینا و چی حکومت د بندیز په حق کی نہ دے، خدا ما ملا اس عدالت کی دا او چی عدالت سا فیصلہ اوکڑا حکومت په پہاغی عمل درامت کوی. ادریا اخری کی لکی د ہر سن پرتا د ډیر سنجیدہ معاملہ دا او دې سره د زرګونو مسلمانانو د جذباتو خبره تللې ده، نو ضروری ده چې داسې طریقې سره فیصله وکړي شي چې ورسره د چا زړه هم آزار نشي او فیصله د ولس د خواهشاتو مطابق هم وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانډر لیکي چې پاکستان د اف بی آی یو غړی نیولی. ځینې امریکایي چارواکي وایي چې له دغه کس سره وسله نه وه، خو د پاکستان د کورنی چارو د وزارت یو چارواکي بیا ویلي چې د دې تن په اړه پلټنې کوي. بلخوا افغان انالیست نیټورک ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت په گرفتاریانو کې د بهرني رول د ختمولو تازه هڅه کړې. په پروان ولایت کې د حراستي مرکز قومندان جنرال فاروق بارکزی ویلي دي چې نور بندیان به هلته ناستوي. د دوړ مقالو تفصیل درته انیسا جمل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه د امریکایي او پاکستانی چارواکو په حواله لیکي چې پاکستان د امریکایي اف بی آی یو غړی پس لاغه نیولی چې په کراچۍ هوایي اډه کې په جهاز کې د ناستې وړاندې په یو بیگ کې مهمات یا کارتوس موندل شوی دي. رسپانه لیکي او امریکایي چارواکي چې د پیښې په اړه معلومات لري ویلي دي چې د غتن سره وسله نه وه او داسې ښکارېده چې په بیگ کې ترې ډک میگزین یا چارجر ایر شوی و. چارواکي زیاتوي چې دا تن په پاکستان کې د درغلې د پلټنو په لړ کې د مرستو کولو په برخه کې کار کاوه. د دغه تن پلار د ټلیفون په کرخه اجانستا ویلي چې زوی یې د دفتری قسمه کار په لړ کې تر خوښه دریو میاشتو پورې په پاکستان کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم هیله ښودلې چې دا معامله به زر هواره شي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې چارواکي د دې ایجنټ د کار په اړه نور معلومات هم راغونډوي. رسپانه لیکي چې دا وخت په پاکستان کې د ډرون بریدونو او دا چې د پاکستان پوسټ ترهګرۍ په وړاندې تر څه حده مبارزه کړې او کنه د امریکا پر ضد جذبات په زیاتېدو دي. د ګلپرست پاکستان پوسټ اعلان کړی چې امریکایي پوسټ ته د پاکستان فضايي حدود کارول لپاره اجازه ورکړل شوې چې دا شان د کراچۍ نه افغانستان ته په محفوظه توګه ګاډي او نور سامان ورسوي. بل خو د افغانستان انالیست نیټورک لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومت په گرفتاریانو کې د بهرني رول د ختمولو تازه هڅې کړې. په پروان کې د حراستي مرکز قومندان جنرال فاروق بارکزی ویلي دي چې نور قیدیان به هلته ناستوي. امریکا او برتانیا دواړه د پروان دغه حراستي مرکز چې امریکا د تیر کال په مارچ میاشت کې افغان حکومت ته ورکړې دي تا بندیان انتقال کړي. بارکزی د ولسمشرۍ د هغه کمیشن غړي هم دي چې امریکا او برتانیا یې پر دې تورن کړي چې ځواکونه یې خفیه حراستي مرکزونه چلوي. دواړه هیوادونو مخکې ویلي وو چې د دوی مرکزونه پرانستي دي او هلته ټول حراستي کسان د افغان دولت په همکارۍ راوړل شوي دي. افغان انالیست نیټورک لیکي د دې تازه لانجې دوه برخې دي، یوه د اوږدې مودې راهیسې د نیول شوو کسانو په اړه د شخړې نه تر دې چې څوک د خفیه مرکزونه کنټرولوي، او بل دا چې څنګه حساب ځواکونه تشدد ویاره په پام کې نیولو سره افغان قیدیان افغان چارواکو ته حواله کولی شي. افغان انالیست لیکي دا مشکله ده چې څنګه به د امریکا، افغانستان او برتانیا ترمنځ په دې معامله مصالحت وشي. د حراستي مرکزونو ګڼ شمېر شتون او په کندهار او هلمند کې په لوی تعداد کې په دغه مرکزونو کې د خلکو د ساتنې ځایونه یو تاریخي لانجه ده. دا لاغه وخت را روانه ده چې امریکا په ګڼ تعداد کې گرفتاریانې کولې، او بیا د برتانیا حکومت د عدالت په حکم د تشدد د خطر لمخې برتانوي پوز دغه مرکزونو ته د قیدیانو د انتقالولو نه منع کړو.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. امریکای مجله ورلد پالیټیکس ریویو لیکي په داسې حالاتو کې چې د افغانستان د حکومت د مغربي هیوادونو سره تعلقات د کړکیچ ښکار شوي دي، او له دغه هیواد نړیوال عسکر هم په وتو دي. افغانستان غواړي د هند او روس سره خپل تعلقات ښه کړي. د دغه لیک مهمه برخه به له فرخنده اسد څخه واورو.
امریکایي مجله ورلد پالیټکس ریویو لیکي د افغانستانه د نړیوالو عسکرو د وتلو یو اثر به دا هم وي چې په دغه سیمه کې به د هند او روس امنیتي اړیکې زیات شي. هند د امریکا سره هم د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره کار کوي او غواړي د پاکستان پلو طالبانو په افغانستان کې د بیا مضبوطېدو د ممکنه خطرې نه خپل هیواد خوندي وساتي. د روس او هند د افغانستان سره تر اوسه پورې زیاتره سفارتي تعلقات وو، خو اوس د ځینو میډیایي رپورټونو تر مخه هند غواړي له روس نه وسلې واخلي او بیا یې افغان امنیتي عسکرو ته ورکړي او داسې به د روس په هغه پلان کې مرسته وکړي چې تر مخه به په افغانستان کې د روس ته وسلو سند بیا بحال شي. ورلد پالیټکس ریویو لیکي روس او هند د افغانستان په اړه یو شمېر ګډې منصوبې لري. دواړه دا نه غواړي په دغه هیواد کې بیا طالبان په واک راشي. د 1990 په لسیزه کې طالبانو په واک کې دراتلو او د هغې نه وړاندې هم په دغه هیواد کې د روس او هند خلاف جګړه کړې او دواړو هیوادونو ته زیانونه رسولي دي. وړاندې هند او روس په افغانستان کې د امریکا او نیټو هیوادونو د موجودیت اهمیت نه و منلی، خو اوس دواړه داسې نظر لري چې د نړیوالو عسکرو د وتلو سره د امنیت مسلې راپیدا کېدلی شي. خو تر اوسه نه روس او نه هم هند دا ویلي چې ګنې دوی به دغه هیواد ته خپل عسکر لیږي. روس لا هم په افغانستان کې د 1980 په لسیزه کې د رسېدلو نقصانونه نه دی رغېدلی او دا هغه وجه ده چې په افغانستان کې تندرو ډلې او طالبان دومره پیاوړي شول چې په واک کې راغلل. بلخوا هند هم په سریلانکا کې د پوځي موجودیت خپل ترخه تجربه لري، نو ځکه دواړه هیوادونه غواړي د افغانستان سره د نورو لارو مرستې وکړي چې پکې غیر پوځي اقتصادي مرستې هم شامل دي. بلخوا د افغانستان حکومت هم د روس او هند د مرستو هرکلی کړی. د افغان پوځ او پولیسو د تربیې کار لا هم روان دی او کابل د پرمختګ او بیا ودانۍ د کارونو لپاره په بلیونونو ډالرو مرستو ته ضرورت لري. په داسې وخت کې چې د افغان ولسمشر حامد کرزي د مغربي هیوادونو سره په دې وروستیو کې تعلقات د کړکیچ اخکار شول، افغان حکومت غواړي د هند، روس، چین او ایران سره خپل تعلقات لا نور هم ښه کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښ نیولې دي. اوس تاسو پام د حشمت سحر په غږ کې د سندري پر لور راګرځوم، ورسته به نور راپورون درته واورو.
زدر نور کې مجانانا پیدا مګا بیاب مې پیدا نکي پګرانا او بیاب مې پیدا نکي پګرانا پیدا مګا زدر نور کې مجانانا مندے پکاوا کخلا چرتد دزما کے داسمانا پیدا مکا در نور کے گم جانانا پیدا مکا بیاب میں پیدا نکے پگرانا او بیاب میں پیدا نکے پگرانا پیدا زدر نور کے گم جانانا نشتا چچر تیم اوسترا تیس پتا دزا نشتا چچر تیم صوب بیدر قیم دزانا پیدا مکا زدر نور کی گم جانانا پیدا مکا
بیاب میں پیدان کی پگرانا ہو بیاب میں پیدان کی پگرانا پیدا میں کا زدر نور کی
زمو شاغ له مشال رادیو څخوري د حشمت سحر په ځخ کې تاسو سندر اوریده اوس زو د افغانستان پر لور د امریکا د بهرنی چارو وزارت موافقه کړي چې سش کال به سلګون افغان ترجمانانو ته ویزه ورکړي. د امریکا کانګرس مخکې غوښتنه کړې چې هغه افغان ترجمانانو ته د امریکا کې د اوسېدو امکانات برابر سي چې په خپل هیواد کې ژوند له خطر سره مخامخ دي. د کانګرس د ویډلې له پریکړې سره سم ټولو هو افغانانو او د هغوی د کورنۍ غړو ته د امریکا ویزه ورکول کېږي چې په افغانستان کې یا امریکایي پوځیانو ته د ترجمانانو په حیث کار کړي او یا په نورو برخو کې له امریکایانو سره کار کړي دي. اسمت سروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ناببره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو افغان ترجمانانو ته سش کال د ویزې له ورکولو سره موافقه وکړه. د متحده ایالاتونو د کانګرس ته دواړو جرګو یوه ډله هڅه کوي چې افغان ترجمانانو ته د ویزې د ورکولو پروګرام پراخ او اوشت کړي. د دوی په وینا دا پروګرام حاضر د مستونزې لري چې له کبله ګڼ ترجمانان له ویزې محروم او په خپل هیواد کې له جدي خطر سره مخامخ دي. له یوې لایحې سره سم د امریکا د مشرانو او استازو جرګې غړي په پام کې لري چې نن پنجشنبه د افغانانو د مهاجرت د ځانګړو ویزو پروګرام وړاندې کړي. په دې پروګرام کې افغان ترجمانانو ته د ویزې د ورکولو لپاره د غوښتنلیکونو د سپارلو موده چې د سش کال په مني کې پای ته رسېده د 2015 کال تر پایه پورې اوږدي شي. پر دې اساس به 3000 تنه نور د غوښتنلیکونو د سپارلو امکان ومومي. دا لایحه به افغان ترجمانانو ته موقع برابر کړي چې له خپلو والدینو، ماشومانو او نږدې خپلوانو سره په امریکا کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړي. که لایحه تصویب شي همداراز به هغه افغانان چې له امریکایي رسنیو، غیر حکومتي مؤسسو او دغه راز د امریکا له پوځ سره کار کړی دی په امریکا کې د اوسېدو اجازه ومومي. په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان سش کال له افغانستانه وځي، د امریکا د کانګرس غړي وایي چې باید له هغو افغانانو سره زیاته مرسته وشي چې له خطر سره مخامخ دي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماری هرف پی و ایمیل کې وویل دغه وزارت په وروستیو میاشتو کې افغان ترجمانانو ته د ویزو د ورکولو په پروسه کې لوی ګامونه اخیستي دي. هغه هم دا رسول سش کال تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شاوخوا 1600 تنو اصلي تقاضا کوونکو او د هغوی د کورنیو 2800 غړو ته ویزې صادرې کړې دي. په دې کسانو کې د اصلي تقاضا کوونکو تر 20 کلونو کشر ماشومان او میرمنې شامل شي. د 15600 تنو نورو ترجمانانو غوښتنلیکونه لا تر غور لاندې دي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ شغله مشال رادیو خبري ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په بدخشان ولایت کې مستحق کسانو ته د مرستو رسولو کار لخن سره مخامخ کیږي. د ملګری ملتونو د مرستو د همغږي دفتر وایي د ارګول سوالي د باریک اب کلی ته لشاوخه کلو او سیمه څخه ګڼ کسان راغلي چې مرستې ترلاسه کړي. خو د مسلې مزیبت زپلو او ځانمنسو خلکو ته د مرستو رسولو کار لزند او خند سره مخامخ کړي دي. د دې موضوع نور تفصيل به اسمت سروان درته واوروي.
ملګری ملتونه وایي چې د بدخشان ولایت په ارګول سوالي کې مصیبت ځپلو او بې ځایه شویو خلکو ته د مرستو رسولو کار لخن سره مخامخ دی، ځکه چې د نورو سیمو خلک مصیبت ځپلې سیمې ته تللي او هغوی هم مرسته غواړي. د بدخشان ولایت د ارګول سوالي په اباري کلی کې د جمعې په ورځ د غونډې د شویدو له کبله په سلګونو تنه تر خاورو لاندې شول. ویل کېږي چې شایي په دې پیښه کې شاوخوا 1500 تنه مړه شوي او شاوخوا 2000 نور بې درکه وي. ملګری ملتونه وایي په اباري کلی کې شاوخوا 200 کورنۍ بې ځایه شوي، 300 کورونه په بشپړ ډول تر خاورو لاندې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګي دفتر وایي اوس میته د رسیدو په لاره کې خند خلکو د اړتیا په اړه د سیډن یو د مرستې د رسولو مخه نیسي. د دې ادارې په وینا د مرستندوی مؤسسو بللو یستون زداده چې د حقوق کسانو ترمنځ چې مصیبت ځپلی او زیانمن شوی او حقوق کسانو چې لنورو کلیو څخه د وړیا مرستو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي توپیر کول ګران شوی دي. مرستندوی انوای د نړیوالو او کورنۍ مؤسسو، ملګرو ملتو، بهرنیو حکومتونو او افغان سوداګرو په شمول د مرستکونکو لوی شمیر په مصیبت ځپلی سیمه کې راټول شوی دی. پر خلکو بیل دی چې ثابت کړی شي چې مصیبت زپلی او زیانمن شوی دی او که له نورو سیمو څخه د مرستو لپاره راغلی دي د خوراکي موادو کمپلو د پخلي وسایلو برستنو او نورو شانو مرستې ویشل کیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې مرستندویانو وویل ګڼو خلکو چې مصیبت ځپلي نه دي او له نورو سیمو څخه راغلي دي د مرستو د ویشلو په لومړي پړاو کې مرستې واخیستې او له همدې کبله ډېرو نورو خلکو له شاوخوا کلیو څخه آبباري کلي ته مخه کړې ده. د دوی په وینا دې کار نه یوازې مستحقو کسانو ته د مرستو رسولو کار ورو کړی بلکې د مرستو د ویشلو په اندازه کې هم ستونزې پیښې کړې دي، یعنی ځینو کسانو ته زیات څه په لاس ورځي او ځینو ته لږ او دې مسلې مصیبت څپلی په خار کړی او وضعیت یې نارامه کړی دی. د سه شنبې په ورځ شړه وشوه او افغان پولیس مجبوره شول چې د کلیوالو د ټیټ پاره کولو لپاره هوایي ډزې وکړي. خلکو پر پولیسو او مرستندویانو هجوم وروړی وو او په زور یې مرستې لاسته راوړې. د مهاجرت نړیواله اداره یا IOM چې مرکز په جنیوا کې دی مجبوره شو چې د ډزو او نامنې له کبله موقتاً د مرستو ویش ودروي. افغان چارواکي هڅه کوي چې د مرستو په ویشلو کې همغږي رامنځته کړي او مستحقو کسانو ته مرسته په لاس ورشي. د افغانستان حکومت د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر وایس پرمکته په مصیبت ځپلې سیمه کې د مرستو د تنظیمولو مسؤلیت سپارلی دی.
اسمت څاروانو چې په بدخشان ولایت کې د رامنځته سوي ناورین او وروسته د مرستو د بهیر په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس راځو د خوست ولایت ته. د خوست ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په پام کې لري ترڅو د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې وهل سوي ځنګلونه بیرته ورغوي. دوی وایي دا بهیر یې د تڼۍ ولسوالۍ د غرونو راپیل کړی او هلته یې په 100 هکټار مځکه کې 80,000 نوي نیالګي کښېنولې دي. په دې اړه نور حال لسمی څخه د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راکوي.
د خوست د کرنې ریاست یو تن چارواکی ډاکټر نقیب الله وایي چې دوی د یوې منظمې برنامې له مخې د ځنګلونو په بیا احیا کولو او یا د سره شنه کولو په کار بوخت دي او کوښښ کوي په هغو ټولو سیمو کې چې ځنګلونه پکې وهل شوي د غرونو د هوا او اقلیم سره برابر نیالګي کینوي. په خوست کې د منګلو، زدرانو، تڼیو او ګربز ولسوالیو غرونه پراخ ځنګلونه لري، خو د یو شمېر نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې هم مزرې، ګرګورې او د سوانګ یو شمېر بوټي په طبیعي توګه راشنه کیږي. ډاکټر نقیب الله وایي چې یوازې 80,000 نیالګي د تڼۍ د ولسوالۍ په مربوطاتو کې کینولي او په تجربوي بڼه 100 هکټار ځمکه شنه کړې ده.
په خوست کې هم اکثره ځنګلونه تخریب شوي دي چې هغه لپاره موږ د تڼۍ په ولسوالۍ کې د اتو کمیټو په مټ سره د جلغوزیو د ونو بیرته احیا کول چې تقریبا په حدود 80,000 ونې نیالګي موږ بیرته احیا کول. دا 100 هکټار ځمکه مو د خپل کور لاندې راوسته.
د ځنګلونو په وهلو هغه خلک هم خوابدي کیږي چې په خپله همدا کار کوي، خو لامل دا بولي چې د غرونو خلک کاروبار او د ګټې وټې لوری نه لري. د تڼۍ د سیمې یو تن سپینګری حاجي ولی محمد او د مدني ټولنې فعال مبارز بیدار
عملی دا شی دا د غریبۍ دو دا یو ورپاسه وایي بیا کار شي بیا لاندې چې کومه جوړې پاتې شي کنه دا بیا وبوسي بیا خرڅوي نو خدای چې حکومت نه مرسته جوړې شي حکومت غور په ځنګلات باندې وایي کیږي.
که څه هم د تڼۍ ولسوالۍ څلورو لویو قومونو د یو قومي تړون او پرېکړې پر اساس تصمیم نیولی چې هیچا ته به د ځنګلونو د وهلو اجازه نه ورکوي او د ځنګلونو په ساتنه کې مرسته کوي، خو پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو د ځنګلونو د ساتنې، د وهلو، اره کولو او قاچاقو د مخنیوي لپاره څه کړي دي. خوست امنیه قوماندان سمنوال فیض الله غیرت مشال را راته وویل پولیسو ته یې دنده سپارلي چې د هغو کسانو په کلکه مخه ونیسي چې په ناقانونه توګه د تانتو ځنګلونو په وهلو بوخت دي.
د ځنګلونو وهل غیر قانوني دي، هیڅ اجازه نه ورکوي چې ځنګلونه ووهي او د دې لپاره منظم پلان هم لرو او موږ خپلو ولسوالیو ته په هغه ولسوالیو کې چې ځنګلونه ورته نږدې دي یا ځنګلونه لري جدي هدایت ورکړی دی چې هیڅوک په هیڅ نوم نشي کولی چې د ځنګلونو نه غیر قانوني استفاده وکړي یا ځنګلونه ووهي.
د یادونې وړ ده تر اوسه هم د افغانستان په ختیځو او سویل ختیځو سیمو کې د ځنګلونو د وهلو لړۍ روانه ده. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې بینده شد گردی مکمل ختم
افغانان چون باری بیشک چون باری
دیر سخت را باری تیره یا هر چکه یه
سخت را مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ شغله مشال رادیو خوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي شورا د غوره لیگ یا پریمیر لیگ د سیالیو د اتلولۍ لګټلو وروسته کابل ته رسیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر اویان فرید هوتک وایي چې نن مازدیګر 15 بجې به د افغانستان ټیم د اتلولۍ له جام سره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسیږي. له ښاغلي هوتک سره زموږ همکار اسمت سروان د آسیایي شورا د غوره لیگ د سیالیو او د افغان ټیم په ترکیب کې د نوو لوبغاړو د شمولیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي هوتک په پیل کې نیپال ته د پرونی ماتې په اړه څرګندونې کوي چې په نتیجه کې افغانستان د اتلولۍ جام وګټي.
تاسو اشاره وکړه چې افغانستان یوازې یو لوبه وبایلله، هغه هم په مالیزیا وبایلله چې په دغو ټیمونو شپږو ټیمونو کې ګمان داسې کېږي چې تر ټولو کمزوری ټیم و. ولې علت څه و چې په دې تورنمنټ کې تر ټولو په کمزوري ټیم باندې وبایلله؟
مالیزیا دومره ضعیفه لوبډله نه وه، خو بیا هم نسبت د نورو لوبډلو ته پیاوړې نه وه. افغانستان ونه شوه کولی چې مالیزیا څخه لوبه وګټي. د هغوی خپل لوبغاړی او خپل ګراوند او خپل پیچ و، او هغوی کولی شول چې د خپل مطابق سره یا خپل خوښ سره هلته کار وکړي او ځان لپاره برابر کړی اوسي. یوه وجه همدا بولم،
په دې لوبو کې افغانستان ځینې نوي لوبغاړي ولوبول لکه عثمان غنی، احمد شهیدی او همدارز احمد زی. دا هغه لوبغاړي دي چې تر دې پخوا د افغانستان په ملي ټیم کې نو لوبې دلې. تاسو د دوی له لوبې څومره راضي یاست؟
افغانستان کې څنګه بوت نو ځوان لوبغاړي په لاندې چانس ورکړي چې نو ځوان لوبغاړي په پروګرام کې ځای شول. له خپل سینې لوبغاړي په خوري لوبغاړي سره ځای ولري. دوی ډېر ښه نتیجه ورکړه. تاسو ولې چې عثمان غنی په بیلابیلو لوبو کې ډېر ښه وزري دا ډېر اخره د ټورنمنت غوره بیټسمن جایزه هم ترلاسه کړه. افغانستان او د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده چې لومړي ځل لپاره افغانستان کې بوت کې یو لوبغاړی نړیواله سیالۍ د لیګ یو هغه د خپل دې بریالی کیږي چې ټورنمنت تر ټولو ورلو غواړي دا شي په ټورنمنت کې. په ټورنمنت کې د شپږو هیوادونو بیلابیل لوبغاړي ول چې دا وي ټول نو مخکښ شو. د دې سره څنګه چې ناصر جمال هم په خپل ځای باندې ډېر ښه راشمت الله شهیدی هم ډېر ښه ولوبېده، مشتبا هم ښه ولوبېده، او یو شمېر نور لوبغاړي ول چې په دغه سیالۍ کې ورته چا سره پوسو او هغوی هم ښه لاسته راوړلي. نو ان شاء الله دا جواد شو نه کړه اف مونږ تاسو یا خپل افغانان ته، بلکې نړیوال ته دا جواد شو چې رښتیا هم د افغانستان د کرکټ راتلونکی ډېر روښانه ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو چې د افغانستان لخوا د آسیایي شورا د غوره لیگ په سیالیو کې د تلولۍ د جام ګټلو په اړه زموږ همکار اسمت سروان پښتنې ځواب ولی. زموږ غله مچال رادیو خبرې د مچال رادیو د لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې تاسو پام د سمیرا ناز په ځخ کې د دغه سندري پر لور راګرځوم. ورسته به خبري غړي پیل کړو.